د ازادي رادیو د نن ورځې لومړی یو ساعته خبرونه پیل سو چې خبری برخه څه باندې نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي ولسمه د فبروري 15. په خبری راپورونو کې راځي چې د ناتو سرمنشي له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. پیل خبرونه کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې یو څه حکم زیان نه لري او داسې دغه کوي چې دا خېلو شاړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلې چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربیره خپور کړی چې د دګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل سول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. شغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځایناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. اته بجې او و دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د ناتو سرمنشي وسلولو طالبانو ته پیغام ورکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپل ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
صرافان وایي چې سر له شنبه په هیواد کې کاربندي اعلانوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو په زرګونو رکشاګانې نیول شوي.
دا خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري چې چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد نه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناتو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوهې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناتو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوی تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ین سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پروندا خبري په داسې وخت کې وکړي چې ناتو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستان ونوځي، دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلی دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړلیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناتو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامت کړي دي چې د شوي تړون له مخې خپلې شمنې نه دي ترسره کړي. د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر پر راپور کې مو وویل چې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسری شورا سر لشنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اعتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټوله هیواد کې سر لشنبی ورځ کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو په برخه کې رغند ګامونه پورته نکړي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
اولین دلیل لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا خپل ټولي صرافیانی بندې کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانی چې په هر یو کې 4-5 کس کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داداش
خغلی روزوی وی تر هغه چې غوښتنې ونه منل شي خپل کاربندیست به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چنن پنځ شنبه خبر شوی پکې ویل شوی د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوی چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په یو برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولی خدمات په ټپو دروي او کڅوګل دی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسری شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وي، خو د مالی وزارت صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي دا سی وای. د دې وزارت د رسنیو برخه عامر فرید نوخت:
مالی وزارت لټولو مالی ورکونکو څخه د هیواد په کاشه د مالیاتي قوانینو پرانا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندي اعلانوي چې لوبل خوده 400 مالی کال بودیجه هم نه د تسویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای ک هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامسته کیدونکې پایلې به خطرناک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په جلال آباد ښار کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د ښاري نظم په موخه زرګونو ریکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره له څېړنو وروسته به هغه ریکشاګانې چې حسناد ولري بیرته خوشي کړي. نور په دې راپور کې:
سبحان الله د جلال آباد ښار یو ریکشا چلوونکی دی.
دی وایي که څه هم ریکشا یې قانوني اسناد لري، خو اته ورځې وړاندې پولیسو ترې ریکشا درولې او د بیرته را خوشي کېدو لپاره یې شیبې شپاري. دی وایي سره له دې چې په ښار کې د نظم راوستو په پار د پولیسو دا چاره پر ځای ده، خو زیاتوي چې که داسې په ورځو ورځو د خلکو ریکشاوې درول کېږي نو ګڼ خلک به د بېروزګارۍ له کبله له ستونزو سره مخ شي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې اوس دوی چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري که چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي. موږ اصلي اسناد هم لرو، پلیټ هم لرو، ټولې نیولې دي. دا ټول دا خلک چې ولاړ دي، دا ټول همداسې غریب خلک دي، ټولې رشقې دلته ودرولې دي. سار راشي
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبوریو ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي ښه ده چې د رکشا د نیولو سره سمې اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشاو له نیولو او بیولو دي ډډه وشي.
زمونږ ټول کار قانوني کار ده وروره، ترافیک مدیریت کې زمونږ کار صفا ده وروره. راشي زمونږ اسناد سره د رشقي سره د انجړ ارشه چک کی. داسې نه ده وروره ګل چې هر ورځ کیس وشي، نه بي پلیټ وګور نه اسناد، ولې بیا موږ د اسناد څه لخت.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه 3,309 رکشاو اسناد کتل شوي، چې له دې ډلې یوازې 3,113 رکشا چلوونکي بایومیټریک شوي دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزه درکوي، خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جعلي رکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه مواردې د رکشاو له امله وو، پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني رکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندي اعلان شي.
کله چې د کراچیوان بحث کېږي، د رکشاوان بحث کېږي، کافي رنګ جوړم لکه خپلې کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلو. اما چاره د دې نشته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګه بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټولې رکشې موږ بایومیټریک کوو. یوازې 10,000 چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاری سوي ده او همدارنګه تصفیه کاری نه ده سوي، بایومیټریک به کیږي، هغوی ته به اجازه ورکول کیږي، باقي ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بې اسنادو رکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوندو ادارو غواړي چې اسناد لرونکو رکشاوو ته دی په ښار د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کم تصمیم او پلان چې ورته لري، باید زر تر زره پلی کې او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلای، ځوانان بیروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخت شي. او
په جلال آباد ښار کې د رکشاوو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې 13 په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې 2 رکشا چلوونکي ونیول شول چې له یوه سره یو چسپکي ریموټ کنټرول او له بل سره یې 2 ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې له 2,000 ډیرې بیلابیل ډول رکشاوې شته چې یوازې 10,000 قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني رکشاو تر پیژندنې وروسته دغه رکشاوې په 2 ډوله رنګونو وویشي، چې یوه ورځ یو رنګ او بله ورځ بل رنګ رکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کولو چې شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالی انځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د معذفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د معذفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دند سپارلې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 28 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو غوښتنه شوي، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیڅ په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ترامپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناتو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانه هم په خپل نوې غاړه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې لمخې پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره وروي. ورسپانه د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکن وي چې د روان کال تر میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پریکولو په بدل کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ترامپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ترامپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 زرو ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د اداري چارواکو له هغه مهاله چې کاري پایل کړی ویلي دي چې د دوه تړون ته بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي کنه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغه وینا یادونه کوي چې وای طالبانو تر اوسه د موافقې لمخې خپل ژمنې نه دي عملي کړي.
او سم یو بهرنی مطلب، د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. په بلجیم کې محکمه ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شبر څخه یوري.
د اوتریش په پلاسمینه ویانا کې مشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت شورا په غونډه کې د بمی چاودنې په تور مجرم او پیژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت یو مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنځشنبه په ورځ اسدی په 40 کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو درې تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې برید طرحه د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږه امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډ شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تیرېدو بوخت و چې ونیول شو بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلوماټ پاړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخې خطیب زاده د پریکړه غیر قانوني او لنډیوالو قوانینو سره په تیر بیا د ویانا له 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژرژر هانری بوتی وای د محکمې له حکومت څرګندېږي چې ډیپلوماټ د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه کدا پیشه شوې و شاید خلکو ژوند به اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر فینسنت فان کوین بورنی ویلی دی چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکارا یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلومات شوی تورونه بیا بیا رد کړی دی او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګیدلی دي او سم نه دي. تهران دا شورا یو تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدي ته د اروپا په جنوب کې مسؤلیت سپارل شوی وو او د تهران په امر یې هلې ځلې کولې. د اسدي دوه تنه ملګري په بلجیم کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي دي. اروپایي هیوادونه ایران د خپلو مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل دوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه تروریستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تیره به د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ یو ډیر مخکښه کمپنی ده. پورستوي کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی دی. نور لسمت سروان.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو لپاره په سلو کې 50 لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 600 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنی د کلاود خدماتو لاري په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې پوړنې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. د کمپنی یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې لدی درکه 25 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 120 میلیارد ډالر ته ورسید.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا د 15 کال کې چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غریدلې ده، قیر کولو لپاره جهاز وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازیاباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولایت په دې ولسوالۍ کې د محبوبینو سره کوم وخت کېږي او غیر عادلانه لا په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیاباد لوړ پوهو چارواکو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راځي ته دا پیغام پریزم چې پر دې نشت کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغانستان شبکه کار نه کوي اوس هم دلته د هلمند ولایت نظام د تولیدي دا پیغام پریزم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د اوریدونکو له دغو پیغامونو سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې په څو شیبو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته درسېدو لپاره له زلمی خلزات سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. راپورونه وایي د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې 40 توغندي ویشتل سوي دي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه وغوښتل چې یو حکومت تشکیل کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. په اروزګان کې هغه ښځې چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسي وتلی د خپلو حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي بیا هم هڅه کوي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي کڅوکو غواړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شای مثبت نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نور اساسي اړتیاو د رپکولو لپاره اجازه نه ورکوي دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمه ایزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړې او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکي لارې لږ خدمت خو هم کوه که نه صاحب او داسې درکړي ولس رایې ته کامیاب
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شعرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لري پرتې سیمې اوسیدونکې ده خو د دې دغه استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی خو دا هڅه کوي چې شعرونه او پیغامونه تر نورو ښځو او اورېدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د راډیو سره د ټلیفون له لارې کوي د شعرونو تر څنګ د خپلو او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم غږیږي.
زه غواړم په رسنیو لارې ډېر څه ترلاسه کړم اما پوهاوی خلکو ته ورکړم په همدې رسنیو لارې غواړم خپل د ژبې لاس هم وباسم خپل د زړه خبره هم وکړم نو که څه هم موږ هم لاسرسی نه لرو البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتګ ته یا چې کومې ښځې ورځي یا کومه غونډې وي یا کومه بله خبره وي خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنیو لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو
خود خپل حقوق لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سر په بدله هم تمام سوی دی. د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په اورزګان ولایت کې زیات انجینی د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وژل سوی چې په راډیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په راډیو کې پرې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا افغانستان کې خلک دی وی چې دا د ښځو سره شکار نه دی دا چې دی واسي دی نو
زرمینه بیا یو بل ورزګانی پیغله ده دا یې مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې شزې د خپل حقوقو څخه به برخې دي او ان په کور کې د راډیو اوریدلو اجازه هم نه ورکول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل
او دې په غلا ورما کې کاڅه مې وایي دې په غلا ورما چې نه چې وادي نه ز اوریندا ټول کو کې مې دا شې د نانا مستولې په غلا ورو زه مې دا وانې څنګه چې خلک دی وی چې دا د شې د سره شکار نه دی دا چې دی واسي دی نو تعلیم سم بد وړي تعلیم د اصل نه بد وړي بس هغه د دې خوښېږي چې دا شلي ټول عمر داسې بندیانې هېڅ چې نه خبرې هېڅ څوک نه ورکول کېږي بس همداسې ناستې د دې خوښېږي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وایي د راډیوګانو تفریحي پروګرامونه دوی له رواني ناروغیو څخه تر یو بریده ژغورلي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نه زیږولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي. د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي، خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پړه پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي. آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري؟
سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
کومې ښځې چې د زوی د نزی کول له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی پلو څومره زپل کیږي؟
کله کله د خودسوزی، ځانزورونی او ځانوجنی وسواس لامل هم سی.
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري، آیا په دې اړه د عام روغتیا وزارت عام خلکو ته پوهاوی ورکړي؟
موږ په دې اړه تر اوسه د عام پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی.
موږ هڅه کړې ده چې د غټول پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور باورو چې د یوې متزرې خزی په غاک پیلېږي.
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم. حتی ما دوستان او قربان او د خپلوانو د خو ډیر داسې خبرې مې اوریدلې، ډیر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاونه مېرمن را دغه خلک په قرار نه پریږي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکې.
دا د دریو لونو مور پلو شوه. هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري، خو هڅې یې په دې برخه کې بریالی نه وي. د پلو شي په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پراګنلې بیا دغه در سوچند کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نجیب فایز هم په کور دننه له هم داسې پیښې سره مخ شوي. هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي. نجیب راته په دې اړه نور کیسه داسې کوي.
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینه درلودله صرف د زوی په خاطر. زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله. بیا وروسته زما مور زوی راوی، بیا دریمه ماینه وکړله، هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله.
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون د یوې کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي. له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري. ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د خځې ستونزه ګڼي او په دویم واده لاس پورې کوي. عبدالصمد هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې زوی نه لرلو او دویم واده یې کړی. عبدالصمد راته په دې اړه داسې وایي.
ما د مشرکړې اوله سلورګانې دي، بس ما غوښته چې زبل واده وکم چې هغه مې وکړله. دا غینه مال خدای پنځه ناران اولادونه الله را کړی دي، نو دا دام وس مریضان دي، د مجبوریت کار دی، نو څو کوم قسمت چې دغه سي ما ته الله راغله، خو ټول مریضان دي، یعنی کمبوتی دي او زم وس سپینګری ما د دا غینه ما د خدای مسکین ما ایت ما دغه نش سره سره دا ته مکتب کې ملازمي دا غ پنځم زره افغانۍ را کوي، ما نیم کار نه کیږي.
تاسو د عبدالصمد خبري واورید چې د زوی د نلارلو له عمله یې بل باد کړی. هغه په دې باور دی چې د نارینه او خزینه اولاد په زوکړه کې د خزی رول مهم دی. موږ د دغه باور په تړاو د نسایي ولادي ډاکټري نجم سما شفاجو سره خبري کړي چې وای د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د خزې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی خزې په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الک کروموزوم لري. کچیر د الک کروموزوم د خزې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کی کیږي نو هلک بروري، او کچیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د خزه د ایکس کروموزوم سره یوځای کیږي نو انجلی به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د خزه رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه، بی سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي. یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزی گول د خزي ستونزه ګڼي چې دا باور هم په کورنۍ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلې. څو اونۍ مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامسته شوې وه، او یو سړی خپل میرمن لدی کبل وژلې و چې لور یې زیږیدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه حوزه کې خپل میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلې او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتېدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیس طیبه جعفری ده سوایی.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیپات په شپږ ویشت ولایتونو کې 2 مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عما پوهه وی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو لدې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې اما پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې لپاره په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري، او په ځانګړي توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی داسي وایي.
د ربړي د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمتری د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خو د پنیک د حملو لامل هم سوي په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریس لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پرې ایښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریس د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي:
الله پاک عظیم شان قران سوره شورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او زمزکی د پادشاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعضی خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعضی خلکو ته یوازې انجن او اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جن، او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې کڅوک په لخصه معلومات غني هم خطا کوي، او کچيري د اضافه غوښتنه کوي، الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قران کریم کې هم راغلی چې نساءکم حرث لكم فاتوا حرثکم. دا خزي د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبيه ده، لکه کارنده بزګر چې کری هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه یا د خزي هم تر نارینه پورې تړلې وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبري واورو.
من شاپور دې د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون دپاره یوه ښه ذریعه ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث یې.
بلال مومند د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د خزی نارینه اولاد نه کیږي د غستون زده نارینه وي، دا د خزی نه وي. خو بدبختانه چې موږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په خزینه ورچو. نو صبر دی وکي، ان شاء الله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکړي.
د ننګرهار په هنتون له استاد کرشمه نظیمی سره می هم په دې موضوع خبرې کړې چې په ګټه یې اورو. نظیمی ولی یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد نشتون یا نه پیدا کېدو لکه بل پړه غنی؟
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټې پیدا کېږي د جنسیت مسله هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دوی ملت زما په نظر فکر کوي چې په خزه باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمیرې. نو دا زما په نظر عمده دلایل دي دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچوي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیز ولري؟
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او خپل تداوی وکړي، هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تا دا وی وکي، نو دا مالدار دي چې په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې به ډېره مثبت اغېز ولري او دوی به خوشحاله ټاک ژوند ولري. خو که چېرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغې سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي؟
لومړی که چیرې میرمن خپل میړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله را ده. عوام باید چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د خزو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډیره غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې ترې خوښ نه یې په غوسه کیږئ نو هیڅکله به سوکاله نشئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه وایي:
د ولا زنډیر زیات زر غوسه کیږم په کورنۍ کې، یو خبره عادي خبره یو څوک راته کوي په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سامې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېر خفه کیږم چې بلې مې داسې کار وکړو. خو دا مې یو ډېر بد عادت ده، هر وخت فکرم پې کوم، تشویش هم پې کوم، جگرخونه کیږم هم چې دا ولې داسې ما خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاشي یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم، ډیر باندې بد لګیږي. خپل مې ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا تر سره صحیح رویه را سره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم، خو هم سره جنگ کوي، هیڅ تر سره سم خبر نه کوي یا سم رویه نه کوي، زه د دې حساب خراب دي چې یو خبر وکړي دستي جنگ کوي، نو ډیر باندې بد لګیږي. خبر نه پیګم دا والے
د قهر او غصې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې خولی وزی چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولې کلمات له خولې راووزي. د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هره واړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپل غوسه کنټرول کړي.
زما یو ډیر ښه عادت دا چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غوسه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقي لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوهه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو، نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په ټولنه او کورنۍ کې ډېر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحلا تلاشي په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډېر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډېره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي. لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو هم د لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بی ځای ټوکی کول، پر هغه رشخن وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل، د هغه هم د لاملونه دي چې مقابل لوري دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نو ما وړه زیاتوي که چیرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي، نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغیزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي، چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مه کوي، خلک کوشش کوي چې دې نظان لري وساتي. په پایله کې دا دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشینه شي د ټولنه، خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا دې لامل کیږي چې دا سړی خپل رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دته به دا غټ مشکل جوړ کی. نو خدای شي سړی ل خپل ملګرو سره پټولنه کې ل خلکو سره ښه چلند نرم خوې دا پدی باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا اروا په هنوای کله چې غوسه شوي نو همدا بس چې جوړه سا واخلي او خپل ځان یو سره ټول کړي د سا خستل په وخت کې خپل وجود کې کشش را مې سکړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي. لدی پرته که غوسه ای او یاد صدملی دو احساس کوي نو د جوړه سا خستل درته ښه احساس درکولای شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبد العزيز باتورزای د غوسه د کنټرول په اړه داسې غږیدلای دی.
د غوسه کنټرول په څو ډول دی؟ دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نشي باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور سا واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړو سیدونکو نه غوسه چیرې خده؟ غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زمان سیدا جان د لغمان د لنګارو سیدونکو ما د خلک چې غوسه کوي د غوسه به علت نه وي. غوسه په دې خطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه خو ښه نه ده، نو غوسه خو کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او آیا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د دې ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ احساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس. دا شاید کولای شي چې موږ احساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر احساس یم، خبره را باندې بدلې. دا دلیل کولای شي چې سبب وګرځي. او غلط شخصیتی کیدونه، مثلا شخصیت خیلی خوا د کلینی کولای شي چې ډیر اساس انسان اوسي. او اخر خبره دا چې موږ کله یو خیر روانی دغه ولرو، یعنی یو خیر روانی پوټکی ولرو یا ذات یو خیر حریم تایید لکو، دا کیدلای شي چې دا حالت بستره
وي. استاد، کله هم غوسه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو اول خو موږ باندې بد اغیزه لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي. استرس بسته راوړي، اول خو خپل غوسه خرابي، خوب خرابيږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې کیږي. و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې استود زره مزه کوي، روابط د منځه وړي. نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري. یعنی شمل سی اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دا غوسه کېدل زرزر یا زرزر خفه کېدل دا ارثي اړخم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي شخصي عامل اکبر زلری کله چې مونږ مور یا پلار خراب ولري یا جوار خفقان ولري دا مونږ انتقال کیږي نو ارثي عامل په کې شامل ده ولی محیطي عامل هم شامل ده مونږ د نورو نه زکاو
استاد بد عواقب بيسي
عواقب دا ده چې اول خو ګا رواني ناروغي ته مبتلا کوي تاسو به سره را ورس کې تشويش وکړي د نورو د تاسو د راحت اوسېږي ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بستر دي په مغز کې تغییرات بستر دي نو تاسو رواني ستونزو سره مخامخ کیږي خوب هم خرابیږي د کار نه پاتې کیږي تمرکز هم د منځه ځي حافظه ضعیف کیږي اړیکې د منځه ځي د نورو نه دومره فاصله نیسو
اوس به حل لارې څه وي څه حل لارې تاسو پېشنهادوي
د حل لار اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق د باید استفاده وکړو منطق له کل واقعیت مونږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده مشکلات ده ستونزې ده نور خلک زمونږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري نو عقل او منطق په کار ویسو د نورو نه خفه کیدل منع کړو یو رواني توانایي ته ورسوو مطالعې ډېر مونږ ته ګټه کوي اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې ارایه کوي دا دي واوري خلک دا ورته ډېر ګټه کوي او په آخر کې که دا حالت ورته ډېرې کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي هغو ورته لارې چارې وښيي ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي
له چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو د کور کلی د خبرونه پاتره سو تر بیا ښه وخت ولرئ.